دا مشال رادیو د وخت د غرمې 12 بجې سوی نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2013 میلادي کال د اپریل 12 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روانه خبرونه کې ساس هر کلی کوم. په دې خبرونه کې په ملکان کې د پوز او لسی تنظیمي هوکړه، په اسلام آباد کې مظاهره، په پېښور کې د شذو غونډه او د پښتون ژغورنې غورځنګ ترڅنګ د افغانستان او سیمې په اړه هم راپورونه درته لرو. خو تر هغه وړاندې وارو کوو انیسا اجمل ته چې د دې مهال خبرونه وړاندې کړي.
د پاکستان پوسټ په ملکن ډیویژن کې واکسیلی انتظامی ته سپارل پیل کړی دی. پاکستان او چین د همکارۍ پلان اور زیاتولو سلا شوی دی او د مصر یو عدالت هغه شپږ درشو کسانو ته د مرګ سزا اورولې چې په چرچونو په حملو کې تورن دي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان پوسوای په ملکن ډیویژن کې واکسیلی انتظامی ته سپارل پیل کړی دی. د ملکن ډیویژن پوځي سانګي مشر میجر جنرل علي عامر پرون یوې خبری غونډې ته وویل چې په سیمه کې د امنیت ښه کېدو له وجې پوځي چک پوسټونه اوس ولسی انتظامی ته سپاري. هغه زیاته کړه
اوس په سیمه کې د پرمختګ سوکالۍ او امنیتي ذمواري زر تر زره او په مرحله واره توګه ولسی انتظامی ته سپاري او خپله ټوله پاملرنه به د هیواد د پولو ساتنې ته اړوي او په دې لړ کې د دیر سیمې د ولس قربانیو ته په کتو سره د دې لړۍ پیل له دیر څخه کوو.
بلخوا د خیبر پختونخوا د خزانی وزیر مظفر سید د غونډې ته ویل چې پوز پولیسو او عام ولس ته قربانیانو ورکولو سره دا سیمه خوندي کړې ده او د امنیت لپاره د ټولو ترمنځ د همکاریو په راتلونکي کې د داسې نورو غونډو کولو ضرورت دی. د پنجاب او اسلام آباد پوهنتونونو زده کوونکو حکومت ته سلیرشت ساعته وخت ورکړی چې د راولپنډۍ په یوې یونیورسټۍ کې د بشل شوي پښتون زده کوونکي کامران یوسفزي وژونکي دي ونیول شي. د زده کوونکو پرون د اسلام آباد پریس کلب مخې ته په یوې مظاهره کې ویل که د کامران یوسفزي وژونکي سر تر سره ونه نیول شو نو خپل احتجاج به نور هم اوغسوي. په دې مظاهره کې شامل د اسلامک انټرنیشنل یونیورسټۍ یو زده کوونکي عادل سالار پرون مشال ریډیو ته وویل
چې کوم قاتلان دي د کامران شهید هغې ته دې زر تر زره سزا ورکړي او تر څو پورې چې د کامران شهید قاتلان نه نیول شوي نو د هغې پورې به دا احتجاج جاري. اوسه پورې خو زمونږ ته پر امن احتجاج دی خو دا 24 ګنټې ټایم مونږ نن ورکه که دا ونه شو مونږ به روډونو ته روزو روډونه به بندو تر هغې پورې چې تر څو پورې د کامران شهید قاتلان ته سزاګانې نه ورکړل شي.
حکومتي چارواکو د زده کوونکو د دې غوښتنو په اړه څه نه دي ویلي. پاکستان او چین په دوړخیزه اړیکو کې د همکارۍ پلان ور زیاتولو سلا شوې دي. د پاکستان سرکاري میډیا نن ویلي دا معاهده د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی او د چین ولسمشر شی جن پینګ ترمنځ پرون د چین په هینان صبح کې د ایشیا کلنی کانفرنس لپاره د بوآو فورم د غونډې پر مهال په یو ملاقات کې شوې ده. ولسمشر شی جن پینګ ویلي چین غواړي چې له پاکستان سره خپله ملګرتیا او ستراتیژیکي همکاري لا نوره زیاته کړي. بلخوا وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي چې د چین پاکستان اقتصادی راهداری پروژې سره د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې لا نورې مضبوطی شوې دي. د ښځو حقونو لپاره کارکوونکي وایي د ښځو خوندیتوب لپاره په تیار کړل شوو بیلونو کې دي بدلونونه وکړل شي او له موجوده صوبایي سملې دي زر تر زره منصور کړل شي چې دا شان بل حکومت ته پاتې نه شي. د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي طاهره کلیم پرون مشال ریډیو ته وویل پرون په پېښور کې په دې اړه یوه غونډه کې له صوبایي حکومته دا غوښتنه هم وشوه چې د واده لپاره دي د جیني عمر د 1400 کلونو په ځای 18 کاله مقرر کړل شي. بلخوا د صوبایي سملې او جماعت اسلامي ګوند غړی راشد عارفت وایي چې سملیته د خصو لپاره د جوړو شوو قوانینو وړاندې کول وروستو په دې کې د بدلونونو راوستو امکانات شته خو ار سبا د شریعت په دایره کې کیږي. په ننګرهار کې د یوې کورنۍ شپه ګړی وژل شوې دي. د ننګرهار والی له مطبوعاتي دفتره نن په خبري شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې تېره شپه د بهسود ولسوالۍ اړوند سراچا علي خان سیمه کې په یو کور حمله شوې چې پکې د یوې ښځې په ګډون شپه کسان وژل شوې دي. خبر پاڼه زیاتوي چې چارواکو د پیښې د څېړلو مجرمانو د نیولو هڅې پیل کړې دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي کمانډو ځواکونو د جوزجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې خپل اهداف ترلاسه کړي دي او د اړتیا په وخت کې به د هیواد په هره سیمه کې عملیات وکړي. تر دې مخکې رپورټونو کې ویل شوي وو چې له 40 تر 50 کمانډو سرتیري چې د رزاب د محاصرې د ماتولو لپاره استول شوي وو، پرته له کوم پرمختګه بیرته خپلې اډې ته ستانه شوي دي. د دفاع وزارت د بیان د دفتر سرپرست جنرال محمد رادمنیش تیره ورځ مشال ریډیو ته ویل دا سرتیري د پوځي پلان له مخې بیرته بلل شوي دي. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د مصر پوځي عدالت پرون اغو شپږ 150 کسانو ته د مرګ سزا اورولې چې په د کاپټي کیسایانو په کلیساو د دریو خونړیو بریدونو کولو شک کیږي. د دې پیښو ذمواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلې وه. تیر کال په اپریل میاشت کې پتانتا او الیگزانډریا ښارونو کې په دوو چرچونو په ځانمرګو بریدونو کې شپږ 40 کسان وژل شوي وو. له دې وړاندې د 2018 کال په دسمبر میاشت کې د قاهرې په یوې کلیسا کې په ځانمرګي برید کې 38 کسان وژل شوي وو. د مصر پوځي عدالت لخوا د مرګ د سزاګانې ابتدائی دیو د مصر تر قانون لاندې باستر مفتی ته اوس وړاندې کیږي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ په داسې حال کې د دیو نه پپای کې جنوبی امریکا ته خپل سفر منسوخ کړي چې واشنگټن د مبینه کیمیاوي حمله په سر د شام ضد په پوځي عملیاتو غور کوي. ولسمشر ټرمپ د اپریل په 9 د ډاکا ورکړې وا چې تیریو نه پپای کې د شام په مو وګړو د مبینه کیمیاوي حمله له بچبا د ولسمشر اسد حکومت ضد عملیات کوي. بلخوا روسي د داسې کوم کام پورته کولو سره د بدو نتیجو راتللو پړه خبرداري ورکړې ده. او اخیری خبر ده چې د ایران په اصفهان ښار کې پرون سلګونه کروندګرو د اوبو د کموالي له امله مظاهره کړې ده. په ویډیو کې چې په ټولنیزو شبکو خپره شوې پکې غوسه کروندګر ښکار کیږي چې په ګوسو کې پیاده روان دي او احتجاج کوي. د ایران یو شمېر سیمې وچکالۍ ځپلې دي چې له وجې 13 میاشت د اصفهان په ګډون په بیلابیلو سیمو کې ګڼ احتجاجونه هم شوي دي. د خبرونه پای
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې انیسا جمال وړاندې کول. پروان خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. د پاکستان پوځ وايي په ملکن ډیویژن کې واک ولسی انتظامیه ته سپارل پیل کړی دی. په اسلام آباد کې پښتون زده کوونکو د باراني پوهنتون پنډي د یو پښتون زده کوونکي د وژنې پر ضد مظاهره کړې او د هغه د قاتلانو نیولو غوښتنه کوي.
چیف جسٹس نظمون دا مطالبه چې دی واقعي سوموټو اکشن دی واخلي.
په پېښور کې ښځینه مدني فعالانو د شوز د خوندیتوب لپاره په تیار کړل سو قانوني مسودو کې د بدلون غوښتنه کړې او د تشدد او کم عمری د ودونو د مخنیوي لپاره د قانون سازي ژغ کړی دی.
اسلام خپل باندې د دې ممانعت کوي چې په خځې باندې به هیڅ قسم تشدد نه کړي چې یې رکور پلایري ده نه.
بلخوا د فاټا یو شمیر ځوانانو په قبایلی سیمو کې د آئینی اصلاحاتو او غوښتنه کړې ده. پر دې سربیره د افغانستان او سیمې په اړه هم یو شمیر راپورونه درته لرو. کورنیو او نړیوالو ورځپاڼو ته هم کتنه کړې ده. لمشال رادیو سره اوسئ. زموږ غږ لمشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار لنه هو بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ بڼه اوریدای سي او دا هر څه تاسو د رادیو تر څنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلای سي چې پته ده mashalradio.com. اوس راځو خپل لومړی راپور ته. د پاکستان پوځ وايي په ملکن ډیویژن کې واک ولسی انتظامیه سپارل پیل کړی دی. د دې په وینا په دې لړ کې پیل له دیر څخه وکړ او هلته موجود پوځ امنیتي پوستې ولسی انتظامیه سپارل پیل کړی. په دې لړ کې تیر ورځ یو غونډه شوی چې پکې د امنیتي ولسی چارواکو په ګډون یو شمیر عام کسانو ګډون کړی وو. په دې اړه نور حال د اسرائیل مومند په دې راپور کې واوري.
د خبر پختونخوا د دیر په دوه ضلعو کې پوځ امنیتي چیک پوسټو ضلع انتظامیه ته سپارل پیل کړل. د ملکن ډیویژن د پوځي څانګې مشر یا جی او سی میجر جنرل علي عامر اوان پرون د نهې په ورځ په دې لړ کې را جوړې شوې دستوري ته وویل چې په سیمه کې د امنیت ښه کېدو له وجې پوځي چیک پوسټونه اوس انتظامیه ته سپاري.
اوس په سیمه کې د پرمختګ سوکالۍ او امنیتي ذمواري زر تر زره او په مرحله وار توګه ولسی انتظامیه ته سپاري او خپل ټوله پاملرنه به د هیواد د پولیس ساتنې ته اړوي او په دې لړ کې د دیر سیمې د ولس قربانیو ته په کتو سره د دې لړۍ پیل له دیر څخه کوو.
د ملکن ډیویژن پوځي څانګې مشر میجر جنرل علي عامر اوان زیاته کړه چې د دیر وروستو بعد ملکن په نورو سیمو کې هم پوځي چیک پوسټي سیول انتظامیه ته سپارل کیږي. پرون په تیمرګره کې تر سره شوې د سوره کې د پوځي چارواکو سره به را د خبر پښتونخوا د صوبایي او بلدیاتي حکومتونو چارواکو قومي مشرانو او پولیس افسرانو هم ګډون وکړ. په دې موقع د سوره د خپل وینا کې د خزاني صوبایي وزیر مظفر سید وویل چې پوز عام ولس او پولیسو په قرباني ورکولو سره د سیمه خوندي کړي. بلخوا ضلعي ناظم حاجي محمد رسول مشال روتا پرون وویل چې د پوځ لخوا پولیسو ته د چیک پوسټو سپارل یو ښه ګام دی او دا ښایي چې په سیمه کې امن پر ځای شوی. نوموړی وایي پولیس د دې جوګه دی چې د سیمې امنیت ټینګ کړي.
دې مطلب دا دی چې دکې علاقې کې حالات دوستي امن دي کنټرول دي او داسې څه ضرورت ډېر نه محسوسېدل دي وجنه دا خو د خوشحالۍ خبره ده. او سیول انتظامیه انشاءالله په دې حالاتو کې د خپل ذمہ دارو سمبالولو غوړو جوګه دي او انشاءالله دا وکړي.
همدارا ز د دیر تیمرګری د پریس کلب مشر محمد جلیل لمشال لوسره په خبرو کې ویل دا چک پوسټ ایت سبان دی اته کال مخ کې د وسلوالو خلاف د پوځي عملیاتو پر وخت جوړ شوی وي. د په خبره په بر او کوز دیر کې په ګډه شو خوښ بګ چک پوسټونه دي چې په کې تر ټولو غټ د چک درې هغه دی چې هر ورځ لري شو خوا سبان دی لزره کسان تیریږي. نو موړ وای د پوز لخوا ولسی تنظیم ته په چک پوسټو سپارلو د سیمې خلک ډیر خوشاله دي ځکه چې په چک پوسټو د دوی ډیر وخت خرابېږي.
نو خلک خو په دې دا خوشاله دي چې راخه چې دلته خو تاسو پته ده چې پولیس او یا انتظامی نور خلک زمونږ د خو د عوامو د پبلک خلک نو هغه خدای چې د چا دلته لحاظ کی یا نور څه مسله وکي او فوج کې نو هغه خدای د چې ټیک ته ځینې خلک پکې فوج کې داسې چې هغه کم سپایان چې ایجوکیشن یا دا نه لري هغه لږ خلکو سره د ډیلینګ ټیک نه.
دا په داسې حال کې دا چې د فروری په میاشت کې لادر سره سرما په سوات سیمه کې د پوځي چک پوسټونو خلاف مظاهره وشوه. د منظور پښتین په مشرۍ د پښتون ژغورنې غورځنګ اهم په قبایلي سیمو کې د پوځي پوسټونو د کمولو غوښتنه کوي. د سوات او قبایلي علاقو اوسیدونکو وایي د دوی په سیمو کې په پوځي چیک پوسټو عام ولس د سفر پر وخت څنګهول کیږي خو پوځي چارواکي بیا وایي دغه چیک پوسټ د ولس د خوندیتوب لپاره دی.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
روختیا او درملنه
پلسنی مو بجو
د مشال رادیوي مجله
پيوني مو بجا
ستونزه او سرکار
په پوباندې 2 بجو
د کرخه په غاړه
په دونی مو بجو
د نړۍ رنگونه
په درینی مو بجو
پرګنه
په پاوکم سلورو بجو
د مشال ترنا لاندې
په سلورنی مو بجو
زموږ غلا مشال رادیو څخه ورې د مشال رادیو د نن ورځې د ځانګړو اونیزو پروګرامونو لړلیک تاسو واوریدئ. په پاکستان کې د پنجاب او اسلام آباد په هنتونونو زده کوونکو له حکومت غوښتنه کړې چې د راولپنډۍ په هنتون کې د وژل شوي پښتون زده کوونکي کامران یوسفزي وژونکي دی ونیول سي کنې دوی به خپل احتجاج نور هم وغځوي. دا غوښتنې زده کوونکو د اسلام آباد پریس کلب مخې ته په یوه مظاهره کې کړې دي چې په اړه نور تفصیل په دې راپور کې اوریدلای شئ. تیر ورځ د اسلام آباد پریس کلب مخته د پینډی او اسلام آباد د پوهنتونونو زده کوونکو او سیاسي مشرانو د احتجاج پر مهال وویل چې د 15 ورځو تیرېدو باوجود هم د پینډی په باراني نومي پوهنتون کې د وژل سوي زده کوونکي کامران یوسفزي وژونکي نه دي نیول سوي. د پښتون سټوډنټس فیډریشن د پنجاب صوبایي مشر ندیم سرور مشال رډیو ته وویل چې دوی حکومت ته 24 ساعته وخت ورکوي چې د کامران یوسفزي وژونکي ونیسي او سزا ورکړي.
کامران یوسفزی جی کم شہید شوے دے بارانی انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ سائنسز پنڈائی اسٹوڈنٹ ہو دا دا لوکل سے کسان ہو گئی پچڑو چاکوان بنے وحل مڑکڑے دے دے خلاف دا احتجاجی مظاہرہ کڑے وا چے دے دا قاتلان دے زبنگ دا غختن ہے چے دے دا قاتلان گرفتار شی اگئی تا دے سزا ور کڑے شی چیف جسٹس نا زبنگ دا مطالبہ ہے چے دے واقعی سو موٹو ایکشن دے واخلی پر ٹماٹر او پیاز او پالوگانو بنے سو موٹو ایکشن اخلی و دا سی کی سو بانے چی کمزے کی پختانو مړکیږي هغه باندې سموټو ایکشن ناخلي.
د اسلام آباد نړیوال اسلامي پوهنتون یو زده کوونکی عادل سالار پر دې مهال وویل چې دوی به خپل احتجاج تر هغو جاري ساتي تر څو چې د کامران قاتلان نه ونیول شوي او د نورو پښتنو زده کوونکو ساتنه نه وي باوري کړل شوي.
چې کوم قاتلان دي د کامران شهید هغې ته دې زر تر زر سزا ورکړي او تر څو پورې چې د کامران شهید قاتلان نه نیول شوي نو د هغې پورې به دا احتجاج جاري اوس پورې خو زموږ ته پر امن احتجاج دی خو دا 24 گھنٹے ٹیم منگ نن ورک کدا اونشو منگ بر روڈونو تر روزو روڈونو بندو تر آگے پورے چی ترسو پورے دا کامران شہید قاتلان تسزاگار انی ورک کرشے.
احتجاجی مظاہرے تا ورغلی دا عوامی نیشنل پارٹی یوی مخکشی او دا قامی اسمبلی پا خوانی غڑی بشرا گوھر وول چی تر چو پوری کامران یوسفزی تا انصاف نوی ورکل سوی تر حقو با دا دوی زوانان پا احتجاج وی.
نن زدہ خبر کوما چی سو پوری کامران خان تا انصاف نی ملاو شوی نو مونگ با زمون طول زوانان با پی میدان کی خوز دا خبر ام کوم چی که قاتل نملاوی گی یا قاتل تا پناہ ملاوی گی نو مونگ با بیا شہباز شریف دا کامران خان قاتل گرو او چی اغیی نبا بیا مونگا لکا اغیی خلاف با ادری گو.
د خیبر پښتونخوا له سوات سره تعلق لرونکی کامران یوسفزی چې د پنډي په بارانی پوهنتون کې زده کړې کولې د روان اپریل میاشتې پر 8 نیټه په پنډي کې ځینو کسانو په چاقوانو وواژه.
له 1,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري د فاټا پیغلو ځوانانو پرون په خبري غونډه کې د قبایلی ځوانانو په نوم د یو سازمان جوړول اعلان وکړ. دوی وویل چې په قبایلی سیمو کې ځای پر ځای غونډې پیل کړي او د فاټا ولس د دې لپاره چمتو کوي چې د فاټا اصلاحاتو لپاره په مبارزه کې ګډون وکړي. د فاټا پر راتلونکي آئینی حیثیت د فاټا ولس او سیاستوال په یو خوله نه دي. ځینې فاټا په خیبر پښتونخوا ورګډول غواړي او ځینې نور بیا ځان له د سوبې غوښتنه کوي. په دې نور تفصیل له اسرار الله ممن دا ورو
د فاټا ځوانانو او سیاستوالو د فاټا اصلاحاتو او ملکو لپاره خپلې هلې ځلې توندې کړې دي. په دې لړ کې پرون د قبایلي سیمو پیغلو ځوانانو د فاټا ځوانانو په نوم د یو سازمان جوړولو اعلان وکړ. په پیښور کې تر خبري غونډې وروسته د دې سازمان جوړونکي شوکت عزیزو مشال ډو ویل چې هدف یې فاټا اصلاحات عملي کول دي
او بنیادی چې کوم مسله روانه ده د فاټا اصلاحاتو د دې لپاره مونږ چې کوم د تحریک شروع کولو آغاز وکړو نو هغه 25 تاریخ مونږ چې کوم د اسلام آباد کې درن اعلان وکړو. اسلام آباد نه بعد به ورسره مونږ نن چې کوم د اوس باجوړ ته روان یو سبا په باجوړ کې به مونږ اکټیویټیز کوو نو ټول ایجنسیانو کې به ګرځو نو 30 تاریخ ته چې کوم د زمونږ اخیری د کومې مطالبه دي یا کوم ځوانانو مسلې دي یا د فاټا د کوم اصلاحاتو ایشو ده دا دل کې کوم پسینټ کې پروت نه پات کوي نو د دې خلاف موږ اسلام آباد کې درنه ورکو چې نو به تر هغه وخت پورې تر څو پورې چې زمونږ دا مسلې دا مطالبې منلې شوې نه وي.
بلخو د فټا سیاسي اتحاد مشر اسد افریدی احمد نه پورې ځل مشال لوسره په خبرو کې تور پورې کړ چې ځینې سیاستوالو او نورو قوتونو د یو سازش د لارې د فټا مسله شاته کړې او نه غواړي چې په قبایلی سیمو کې آئینی او انتظامی اصلاحات وشي. خو نوموړی وایي دوی به په راتلونکو دوه یا درې ورځو کې د ټولو سیاسي ګوندونو غونډه رابلي.
په دې هفته کې مونږ اجلاس راغواړو. په هغه اجلاس کې به مونږ په دې باندې هغه کوو چې دې ته مونږ څه ترتیبات یعنی تیاری ونیسو خو چې دا د ریفارمز ایجنډا چې دا سرته ورسیږي نو دا دوه درې ورځې کې هفته کې به مونږ انشاءالله به زه د ټولو سیاسي ګوندونو اجلاس را بلم او هغه کې به د هغې نه رای اخلو چې مونږ ته څه کول پکار دي.
د فاټا سیاسي اتحاد مشر او د ځوانانو سازمان وایي چې قبایلی سیمې دې زر تر زره په خیبر پختونخوا کې شامل کړل شي. خو جمعیت العلماء اسلام ګوند وایي د قبایلی سیمو په موجوده آئینی او انتظامی نظام کې د څه قسمه بدلون راوستو مخکې باید د ریفرندم د لارې له قبایلي ولس پختنه وشي چې هغوی څه غواړي. د براسال کې دا چې د فاټا اصلاحاتو په لړ کې قبایلی سیمو ته د پاکستان سپریم کورټ او پېښور های کورټ واک غځولو بل لکامي اسمبلی منظور شوی خو لا یې هم او سینټ منظوري نه ده ورکړې.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میڈیم ویوز 521 شارٹ ویوز 2013 15,380 او 15,155.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري. پرون په پېښور کې ښځینه مدني فعالانو یو غونډه وکړه چې سیاستوال هم وربلل سیول. د غونډې ګډونوالو له سیاستوالو غوښتنه وکړه چې د ښځو د خوندیتوب لپاره په تیار کړل سوو قانوني مسودو کې دې بدلونونه وکړل سي او د خیبر پښتونخوا له موجوده صوبایي اسمبلی دې ژر تر ژره منظور کړل سي. په دې اړه نور تفصیل اسرار عالم مومند راکوي.
پرون په پیښور کې مدني فعالانو د یوې غونډې د لارې له حکومت غوښتنه وکړه چې په میرمنو د تشدد او کم عمرۍ ودونو مخنیوي لپاره دې په چمتو کړل شو بلونه کې بدلونه او بیا دې زر تر زره له صوبایي اسمبلی منظور کړل شي. په دې لړ کې د میرمنو د حقوقو لپاره مبارزه کوونکي طاهره کلیم پرون د نهې پورځ مشال ډو تویل چې په دې غونډه کې پر دې خبرې وشوې چې په نوو جوړیدونکو قوانینو کې دې د واده لپاره د جنۍ عمر د 14 پر ځای 13 کال وټاکل شي او پر ښځو د هر قسمه تشدد مخنیوي د فدی پکې اهم شامل کړل شي. نوموړی وایي دوی داسې قوانین نه غواړي چې په هغو کې پر ښځو د تشدد لپاره د مذهب، کلتور یا بل څه نوم کارول کیږي.
کوم یو 22 نمبر آرټیکل په دې قانون کې کوم چې دا وایي چې هر هغه قسم تشدد کوم چې د اسلام د دایره بلاندې په خځو باندې کیږي هغه بر جایز وي، هغه بر روایي او د دې قانون بلاندې نه راځي. خو اسلام چونکې هیڅ قسم تشدد هغه خپله باندې د دې ممانعت کوي چې په خځو باندې هیڅ قسم تشدد نه کړي کیږي د کور په دایره دننه. بل هغه خبره چې څو نظر تر ځایه په دې حکومت کې دا بل راوستل شي، دا قانون راوستل شي، دا به ښه وي. خو دا چې نه دي یو دا چې نقصان دی قانون راشي او په هغې هغې د لاندې بیا ښځو ته د کورني تشدد نخلاصي نه ملاوېږي، نو د هغې نه خبره ده چې مونږ انتظار کړو او کله چې دا قانون په داسې شکل کې وي چې د هغې سره چې کوم مجرم دی هغه په اسانه خلاصېدی نه شي او هغه د تشدد نه هېڅ قسم معاشرتي یا مذهبي رنګ نه ورکوي.
بلخو د اورز فاونډیشن یوې مشرې سایما منیر پروندنه پوره ز مشال ډوتول چې دوی په وړوکوالي کې د ودونو زکه خلاف دی چې دې په جنکو او ټولنه ډیر منفي اثرات غورځيږي.
او د وړوکوالي واده چې کیږي هغه د جلې صحت لپاره او د هر څه لپاره ډیر زیات تکلیف دی. هغه چې جلې مړکیږي او د هغه انیمیکتی د وینې کمی پکې تعلیم نشي کولې، هنر نشي کولې، ګټه نشي کولې ځانته، د دې اوورال بیا تاسو کو د دې اثر پوره په معاشره راځي.
خدا خبر پختونخوا د حکومت ائتلافي ګوند جماعت اسلامي یو غړي راشد عارف ته چې په مشرۍ یې د میرمنو د حقوقو خوندیتوب لپاره یاد قوانين جوړ کړل شوی وایي چې کله اسمبلی ته د بحث لپاره دغه قوانين وړاندې شي نو بیا پکې د بدلونونو امکان شته. خوردي په خبره هر سبا د شریعت په دایره کې کیږي. موړ وایي چې چا چا ته اعتراض دی نو هغه دې خپل غږ د اسمبلی غړو ته ورسوي، مونږ ته دې راورسوي. مونږ چې کوم بلونه جوړ کړي نو هغه مو د اسلام په دایره کې دننه جوړ کړي. چې څوک په دې بلونو کې څه بدلون غواړي نو هغه دې مونږ ته خپل غږ راورسوي او دلته به په اسمبلی کې پرې بحث کیږي. دا براسل کې دا چې پنجاب حکومت لوړان دي په میرمنو د تشدد او د کم عمرۍ ودونو خلاف قوانین جوړ کړي، خو په دغه کې اهم د جنۍ لپاره د واده عمر 14 کال ټاکل شوی.
د مشال ترنا لاندې
دا د ویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوپ
دي نه سخت را باندې تیر یا هر څه کې
زوښ په کله مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري چې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. له پاکستان خبرېدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډیلی ټایمز په خپل اداره کې لیکلي دي چې د اتوار په ورځ پښتون ژغورنې غورځنګ په پېښور کې یو ډیر لوی ولسی غونډه وکړه، خو د پاکستان میډیا په دغه اړه هیڅ راپورونه یا تبصرې خبرې نه کړې چې دا عمل د صحافتي اصولو سرغړونه ده. د وی اندازې لمخې د پښتون ژغورن غورزنګ په دې جلسه کې شاوخه 17000 کسانو ګډون کړی و چې د خپل آئینی حقونو غوښتنه کوله. شاهین بنری د دې لیکنه مهم ټکی وړاندې کوي.
ډیلی ټایمز لیکلی دی په پاکستان کې د میډیا یوې ادارې هم د پښتون تحفظ تحریک د لاندې د شوی ولسی غونډې په اړه د راپورونو سره انصاف نه دی کړی او د پېښورانه صحافتي قدرونو نه سرغړونه کړې ده. په داسې حال کې چې د ښي لاس سیاسي ګوندونو وړو وړو غونډو ته په میډیا ځای ورکول کېږي، د پښتون تحفظ غورځنګ د ډېرې لویې غونډې په اړه میډیا خاموشه پاتې شوه. د ادارې په خبره ده د خبریالانو لپاره هم د بې خوندۍ خبره ده. ډیلی ټایمز لیکلی دی په پېښور کې د پښتون تحفظ تحریک جلسه په هیواد کې تر ټولو لویه سیاسي غونډه وه. کله چې یوې غونډې ته په دومره لوی شمېر کې پاکستانیان راټول شي او هغه په عزت د ژوند تیرولو د حق نه بغیر نور څه نه غواړي، نو باید چې ریاستي ادارې په دې پوه شي چې د دوی د پالیسیو له کبله څه ډېره لویه غلطي شوې ده. په اداریه کې راغلی په ځای د دې چې ریاست دفاعي حیثیت ته لاړ شي، باید په غور او صبر د دې خلکو ګیلې مانی او غوښتنې واوري. تر اوسه پورې مظاهره چانو په وار وار خپلې غوښتنې تکرار کړي دي، خو له چارواکو یې د هواري لپاره نیم کار هم نه دی کړی. د ریاست ذمواري ده چې د ماورای عدالت قتلونو په اړه پراخه پلټنې وکړي. کم خلک چې ورک کړل شوي دي، باید هغه په حفاظت سره خپلو کورنیو ته ستانه کړل شي او په دغه جرمونو کې چې کوم چارواکي ککړ دي، هغوی ته سزا ورکړل شي. ډیلی ټایمز په پای کې لیکلي دي، له بده مرغه د مظاهرچیانو د ستونزو هوارولو او غوښتنو منلو په اړه د چارواکو ردعمل ډېر ګړندی نه دی. باید ریاست خلکو ته ثابته کړي چې د امنیتي ځواکونو نه کمې زیاتې شوې دي، په هغې خپه دی او د دغې په نتیجه کې د راولاړو شوو ستونزو هوارې غواړي.
د مشال تر څنګه اوسه، د سهار لنه هو، د ماخام تر شپګو.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. اوسو د افغانستان پر لور، د افغانستان د سولې علي شورا وای هغه پاکستانی علما چې په افغانستان کې مسلمان وژنه جهاد ګڼي، د نړۍ د علماو په کانفرنس کې ګډون مهم دی. د دې شورا وایاند وای چې د افغانستان په اړه د اسلامي نړۍ د علماو د یو لوی کانفرنس جوړېدو په اړه بحثونه دوام لري. په همدې حال کې یو شمېر سیاسي کارپوهان وای د اسلامي علماو دغه ناسته باید په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو په اړه پریکړه وکړي. په دې اړه نور حال کابل د واصل وصال په راپور کې واوري.
تمه ده چې د افغانستان په اړه د اسلامي نړۍ د علماو یو لوی کانفرنس په یو اسلامي هیواد کې وشي. د افغانستان د سولې علي شورا ویان سید حسن طاهری د سه شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل هغه پاکستانی علما چې په افغانستان کې مسلمان وژنه جهاد ګڼي، ګډون په دغه کانفرنس کې مهم دی. دی وایي له بده مرغه ځینې پاکستاني علما د افغانستان جنگ شرعي بولي او مسلمان وژنه ورته جهاد ښکاري. دوی باید د اسلامي نړۍ په ځانګړي توګه د افغانستان له علماو سره کښېني او خبرې وکړي، سو په دې پوه شي چې د اسلام په مبارک دین کې انسان وژنه نشته، بلکې دا د سولې او مذاکرې دین دی او جګړه چې د هر چا په منځ کې وي مردود ګڼي.
مردود
میشمره. تپدا سیال کې د چې د سولې علي شورا په خبره په افغانستان کې او یا هم سعودي عربستان کې د افغانستان په اړه د اسلامي نړۍ د علماو د کانفرنس په اړه ځینې ګامونه اخیستل شوي دي. دغه شورا وایي په دې اړه د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان او د نړۍ د یو شمېر نورو هیوادونو د علماو په ځانګړې توګه د هندوستان د دیوبند، اندونیزیا او قطر علماو سره خبرې شوي دي. د دې شورا د ویان په خبره په دغه کانفرنس کې به د اسلام له نظره د افغانستان د جګړې په اړه د نړۍ د علماو لخوا بحثونه وشي. ښاغلی طاهری هیله مند دی چې دغه کانفرنس په نږدې راتلونکي کې ترسره شي. بلخوا ټاکل شوی وه چې په تېر میلادي میاشت کې د افغانستان، پاکستان او اندونیزیا د علماو ناسته په جکارتا کې ترسره شوی وای، خو دغه کانفرنس د پاکستاني علماو د نه ګډون له امله تر اوسه نه دی ترسره شوی. د افغانستان دولت په دې وروستیو کې د سولې د طرحې له وړاندې کولو وروسته هڅې ډېرې کړي سوله هرې ممکنې لارې طالبان د خبرو اترو میز ته راکاږي. په همدې حال کې د سیاسي چارو افغان کارپو فاروق اعظم وایي د اسلامي علماو دغه ناسته باید په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو په اړه پریکړه وکړي. د وایي د علماو دغه ناسته باید په افغانستان کې د جګړې په پای ته رسولو باندې وي او وایي چې جنگ باید نور ختم شي او د جګړې ښکېلې خواوې باید دغه نزاع پای ته ورسوي. دغه په خبره کا پاکستانی علما په دغه کانفرنس کې ګډون وکړي او د افغانستان د جګړې په اړه فتواوي سیاسي وي، نو ممکن ورڅخه تیر شي. د افغانستان د سولې علي شورا هم وایي د نړۍ د اسلامي علماو کوم کانفرنس چې ټاکل شوی ترسره شي، دوی هیله لري چې په افغانستان کې د ناروا جګړې په اړه فتواوي صادر کړي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونه، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
زمونږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
زموږ غږ مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ باندې اوریدای شي. د غرمې 12 بجې سوي انیسا جمال به د مهم خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د پاکستان پوز وای په ملکن ډیویژن کې واګ سیلین ته سمې ته سپارل پیل کړې دي. د ملکن ډیویژن پوزي څنګه مشر میجر جنرال علي عامر پرون یو غونډه ته وویل چې بسیمو کې د امنیت خکېدو له وجې پوزي چک پوسټونه اوس ولسی انتظامی ته سپاري او دا کاری له ډیر سیمې څخه پیل کړی دی. د پنجاب او اسلام آباد په هنتونونو ست کوونکو حکومت ته سلی رښت ساته وخت ورکړی چې د راولپنډۍ په یوه یونیورسيټي کې د وشل شوي پښتون ست کوونکو کامران یوسفزي وشون کې دی اونیول شي. د ست کوونکو پرون د اسلام آباد پریس کلب مخې ته مظاهره وکړه. پاکستان او چین په دوه اړخیز اړیکو کې د همکارۍ پلان او سیاستولو صلاح شوی دی. د پاکستان سرکاري میډیا وايي دا معاهده د پاکستان وزیر اعظم او د چین ولسمشر ترمنځ پرون د چین په هینان صوبه کې د ایشیا کلنی کانفرنس لپاره د بو او فورم د غونډې پر مهال په یو ملاقات کې شوی ده. په خیبر پختونخوا کې د ښځو حقونو لپاره کارکوونکي وايي د ښځو خوندیتوب لپاره په تیار کړل شوو بلونو کې د بدلون نه وکړل شي او له موجوده صوبایي سملې دي زر تر زره منصور کړل شي چې دا رنګ بل حکومت ته پاتې نه شي. په ننګرهار کې د وی کورنیش په غړي وجل شوې دي. د ننګرهار د والی له مطبوعاتي دفتر نن په خبري شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې تر شپه د بهسودو لسوالې اړوند سراچا علي خان سیمه کې په یو کور حمله شوې چې پکې د یو خصي په ګډون شپږ کسان وجل شوې دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په داسې حال کې د دیونه په پای کې جنوبي امریکا ته خپل سفر منسوخ کړي چې واشنگټن د مبینه کې مې حمله پر سر د شام سید په پوځي عملیاتو غور کوي. او د مصر پوځي عدالت پرون هغه شپږ دیرشو کسانو ته د مرګ سزا اورولې چې په د کپتی سایانو په کلیساو د دریو خنډیو بریدونو کولو شک کیږي. د دې پیښو ذمہواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلې و.
د مهمو خبرونو لنډیز مو لمشال رادیو څخه واوریدي چې انیسا اجمل وړاندې کوي. او سوار سیر د پاکستان کورنی ورسپانو ته د کتنی په اسلام آباد دا چې په پاکستان کې نن کورنی ورسپانو په خپل اداریو کې پر کوم موضوعات بحث کړی دی راځي چې ورته غوښتو. له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ډان ورسپانه لیکي په داسې حال کې چې په دې هیواد کې په جولای میاشت کې پارلماني ټاکنې کېدونکې دي. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی او په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر سید خورشید شاه نن د لنډمهاله یا بوري وزیر اعظم د ټاکلو پر سر خبرې اترې کوي. په پاکستان کې د موجوده پارلمان وخت د روان کال د مئی میاشتې په پای کې سرته رسیږي، نو د جون له میاشتې له پیل څخه به د بوري وزیر اعظم په مشرۍ نوې کابینه د هیواد چارې پر مخ وړي. ورسپانه لیکي کچیر وزیر اعظم او د اپوزیشن مشر د ابوري وزیر اعظم پر نوم نه سلا کیږي، نو بیا به یو غاډه پارلماني کمیټي پریکړه کوي. که کمیټي هم سلا و نه کړه، نو د آئین لمخې به بیا د پاکستان انتخاباتي کمیشن دوی ته لیږلسو نمونه څخه د ابوري وزیر اعظم لپاره د یو انتخاب کوي. ورسپانه پر مخ لیکي د حکومت او اپوزیشن لپاره دا ډیر مهم دی چې د ابوري وزیر اعظم د چوکي لپاره د یو معتبر غیر سیاسي او غیر متنازع سړی پر انتخاب سلا وکړي. بلخوا د اردو ژبې جنگ ورسپانې په پاکستان کې د اوبو پر بحران اداري خبره کړې ده. ورسپانې لیکي په پاکستان کې دا وخت د اوبو بحران ورځ تر بلې زیاتېږي. په دې لړ کې د هندوستان لاړخه پاکستان ته پر بهیدونکو دریابونو ډیمونه جوړول، د باران کمبود، د اوبو د زیرمو نشتوالی، د تودوخې درجې له لوړېدو سره د واورې نه کېدل او د آبادۍ د زیاتوالي له امله په کورونو کې د اوبو د استعمال زیاتوالی هغه عوامل دي چې په دې هیواد کې د اوبو بحران ته لاره هواروي. ورسپانه لیکي پاکستان یو زراعتي هیواد دی او دلته د فصلونو د اوبو لپاره د اوبو زیات اړتیا ده. په پاکستان کې د موجود لوی ډیمونو تربیلا او منګلا اوبه ډیرې کمې سوي دي. بلخوا د پشکال بارانونو ته له دوی نورې میاشتې پاتې دي، خو بیا هم د ډیمونو د نشوالي له کبله د پشکال د بارانونو اوبه سمندر ته ولاړې سي. ورسپانه سپارښتنه کوي په داسې حال کې چې د مځکې لاندې د اوبو کچه په ټیټېدو ده، باید په ډیر احتیاط سره اوبه وکارول سي او د دې لپاره د رسنیو له لارې د خلکو د پوهولو مهم اړین دی. بلخوا د ډیمونو جوړول هم د اوبو د کموالي ستونزه تر ډیره هوارولی سي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
واشنگټن پوسټ ورسپارنې د افغانستان په فاریاب ولایت کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې د یو مهم کمانډان د وژنې او نیویارک ټایمز ورسپارنې بیا په شام کې د اسرایلي جنگي الوتکو د بمباري موضوع راخستې ده. د دوغ دواړو مقالو مهم ټکی له مجید بابر واوري.
امریکایي ورسپارنې واشنگټن پوسټ په خپل راپور کې د افغانستان د فاریاب ولایت په بلسراغ سیمه کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې د یو مهم کمانډان قاری حکمت الله د وژنې موضوع راخستې ده. ورسپارنه د امریکایي پوسټ د بیان دی کرنل لیزا ګارشیا په حواله دی اتوي چې دغه کمانډان د تیر زیارت په ورځ د امریکایي سرتیرو په عملیاتو کې د خپل ساتونکو سره وجل شوی دی. د ورسپارنې په خبره دغه وژنې د افغانستان د لرې پرتې سیمې ته د خلکو پام اوس راواړولو، خو دغه سیمه کې افغان طالبان او اسلامي دولت وسلوال له سمودی راهیسی خپلو کې په جنگ دی. تیر کال طالبانو د دې وجلې شوی کمانډان حکمت الله پر رد یو حمله هم پلان کړی و چې له هغه د درزا بولسوالی ترڅنګ نږدې سیمې بیرته ونیسي. یو افغان چارواکي د نوم نه خبدل پشرت ورسپانې ته ویلي دي چې په هغه حمله کې د حکمت الله ډلې سخت مقاومت کړی و او هغه په خپل د طالبانو لخوا په دوو قاتلانه حملو کې بچ پاتې شوی و. بلخوا نیویورک ټایمز ورسپانې په شام کې د روانې جګړې موضوع راخستې ده او لیکي چې تیر ورځ د اسرایل جنگي الوتکو د شام په هغه هوایي اډه حمله کړې ده چې ایران پلوه وسلوالې ډلې کاروي. په دغه حملو کې سلور ایرانی پوځي مشاورین وجل شوی دي. ایرانی رسنۍ وایي چې په دغه حملو کې هغه ایرانی پوځي کرنل هم وجل شوی دی چې د ایران د بی پیلټ الوتکو په پروژه کې د لوړ پوړي چارواکي په توګه دنده ترسره کوله. د ورسپانې په خبره د شام په مرکزی سیمه پالمیرا کې ترسره شوی دی بریدونو په شامی خانه جنگای کې د ایران او اسرائیل ترمنځ نوې کړکیچ په ډاګه کړی دی. دغه کړکیچ مخکې خودمره په ډاګه نه و، خو اوس ورو ورو د کې زیاتوالی راغلی دی. ورسپانې لیکي چې د شام د خانه جنگای نه ایران دا ګټه پورته کړې چې دغلته یو د پام وړ پوځي ډانچه جوړه کړې ده. نو اوس اسرائیل د هوایي حملو په ذریعه هڅه کوي چې دغه کار یا خو مکمل ودروي او یا یې ورو کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
زموږ غله مشال رادیو خاوري. سپین مانی وايي امریکایي ولسمشر ډونلډ ترامپ په شام کې د کیمیاوي وسلې تر استعمال وروسته د دمشق پر ضد پر پوځي ګام د غور له امله جنوبي امریکا ته خپل سفر منسوخ کړی دی. ټاکل شوی و چې ولسمشر ترامپ راتلونکي جمعه د امریکا د لوی وچ د هیوادونو په سرمجریزه کې د ګډون لپاره پیرو ته سفر وکړي. رضوان مراد په دې اړه د مشال رادیو د خبر د مرکزی څانګې راپور راخستی چې تاسو یې اوریدو ته بولم.
د متحده ایالاتو ولسمشر ډونلډ ترامپ په سوریه کې د ملکیانو پر ضد تر مشکوک کیمیاوي برید وروسته د بشار اسد د رژیم پر ضد د پوځي اقدام ګواښ کړی دی. د ترامپ د دوشنبه د ورځې تر ګواښ وروسته روسیې خبرداری ورکړی چې هر ډول پوځي ګام به جدي پایلې ولري. د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا سندرز ویلي دي چې ولسمشر ترامپ د امریکا د لویې وچې د هیوادونو په سرمشریزه کې چې راتلونکې جمعه په پیرو کې جوړیږي ګډون ونه کړي. هغه ویل ولسمشر ترامپ په امریکا کې پاتې شي چې د سوریې پر وړاندې د واشنگټن په عکس العمل غور وکړي او نړیوال تحولات هم وڅاري. د سپینې ماڼۍ ویاندې ویل مرستیال ولسمشر مایک پینس به د پیرو په سرمشریزه کې ګډون وکړي. بلور ته د سوریه د بهرنیو چارو وزیر د لویدیز د پوځي ګام د مخنیوي په هدف د کیمیاوي وسلو د استعمال ضد نړیوال سازمان څخه وغوښتل چې له هغو سیمو کتنه وکړي چیرته چې د کیمیاوي وسلې د کارېدو راپورونه ورکړل شوي دي. د سوریې حکومت داردوي چې ګواکې ختیس خار دومات نږدې په مشکوکه کیمیاوي حمله کې لاس لري. د کیمیاوي وسلو د پراختیا ضد نړیوال سازمان ویلي چې د سوریې دوما خار ته خپل یو ټیم استوي چې پلټنه وکړي. راپور نوای په دوما کې د کیمیاوي وسلې د استعمال له امله د ماشومانو په ګډون لږ تر لږه څلوېښت ملکي وګړي وژل شوي دي. ولسمشر ترامپ ویلي د سوریې متحدان روسیا او یا ایران او یا بل هر هیواد چې د دوما خر په کیمیاوي برید کې لاس ولري لویه بیه به پرې کړي. په داسې حال کې چې امریکا د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتي چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلې د استعمال په اړه د تازه تحقیقاتو لپاره رای ورکړي، خای روسیا د ویټو حق په کارولو سره په ملګرو ملتونو کې په دې اړه د پریکړې مخه ونیسي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر تر دې یوه ورځ مخکې ویل چې د امنیت له نړیوال شورا څخه په دې اړه د پریکړې لیک د صادرولو غوښتنه کړې ده. مسکو د غراز د کیمیاوي وسلو د مخنیوي له سازمان غوښتي چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلې د استعمال په اړه تحقیقات وکړي.
د مشال راډیوي مجله دا سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرس پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
دا شاعرانو زمزمې
چه دور بلد پیچو خم د سرنا پری وتما د زندگی د زیرو بم د سرنا پری وتما
د فلمونو کیسه
2009 کی ما یو ڈاکومنٹری جوړ کړو روټ سوات ما په ځین کې دار په دې فلم جوړو
دا هر څه په مشال راډیو مجله کې دا سه شنبه په ورځ په درې نیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
زموږ غږ مشال رادیو څخه اوري چې پر بیلابیلو خبرونو او راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري او اوس زه د اسفندیار مومند په غږ کې د سندرې پر لور
سوک میں دا جام ملگری سوک میں دا غزل ملگری سوک میں دا جام ملگری سوک میں دا غزل ملگری زما پدے خر کے بلا دید میں فل ملگری زما پدے چاخ پہ ماتی وی دچا لارے تملا ماتوا چاخ پہ ماتی وی دچا لارے تملا ماتوا ماں پتر سو پورے پزا سراخ کل ملگری ما بدل سو پورے بزار سراخ کل ملگری سوری تا دسر انگار خبر کوی زلف سوری تا دسر انگار خبر کوی خود حالا تو بغرمو نبی دزغل سبرا ستا
آدم فلا چیولا شیرا شی سل ملگری آدم فلا چیولا شیرا شی سل ملگری
زما ژغله مشال رادیو څخه اوري د اسفندیار مومن په ژغ کې مو سندره اوریده او اوس ځو د افغانستان پر لور. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د ملي اردو روانو پسرلنیو تهاجمي عملیاتو ښه نتیجه ورکړې ده. د دې وزارت په وینا د نصرت په نوم د عملیات په درو پړاوونو کې ترسره کیږي. افغان چارواکي هیله څرګندوي چې تر 2024 کال پورې به د افغانستان هوایي ځواک هم یو معیاري او غښتلی قوت سي. رضوان مراد په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت وی اوس مهال په لسو ولایتونو کې چیرته چې د دولت د وسلوالو مخالفانو فعالیتونه او ګواښونه زیات دي د نصرت په نوم پراخ تهاجمي عملیات روان دي. دفاع د وزارت د وندوی د دفتر سرپرست جنرال محمد رادمنش تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې ملي اردو او کمانډو ځواکونه په ورځني ډول 15 عملیات ترسره کوي چې ناامنه او له ګواښ سره مخ سیمې په بشپړه توګه تصفیه کړي.
په بدخشان کې فاریاب، جوزجان، بادغیس، فراه، هلمند، اورزګان، غزنی، خوست او ننګرهار کې په ډیر موافقیت باندې ادامه لري او موږ وکولای شو چې د دشمن هغه وطنځایونه کې چې دوی سلاح او مهمات پکې ځای په ځای کړی و د منځ یوسو او ډیر زیات ترهګر هم په دې لړ کې د منځ تللی دي او اوس هیواد کې 15 عملیات په ادامه لري.
ښاغلی رادمن شویل د نصرت عملیاتو په دوهم پړاو کې به د راتلونکو پارلماني انتخاباتو لپاره د امنیتي تدابیرو د نیولو په خاطر تهاجمي عملیات کیږي او په درېمه مرحله کې به د افغان ځواکونو په بیا اکمالاتو او د نویو عملیاتو پر پلانونو کار کیږي. دفاع وزارت وی ملي اردو لا هم د هوایي ځواک او میزایلو په برخه کې د متحده ایالاتو مرستې ته اړتیا لري او تمه ده چې د 2022 او 2023 کلونو ترمنځ افغان هوایي ځواکونه پر خپل پخو ودرېږي. په همدې حال کې د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسون وایي امریکا او ناټو باید له تروریزم سره د مبارزې او د افغانستان په جګړه کې د بریالیتوب لپاره افغان امنیتي ځواکونه لا ښه تجهیز او وروزي. بلور ته په افغانستان کې مشتو امریکایي ځواکونو د افغان دولت پر وسلوالو مخالفانو هوایي بریدونه زیات کړی دي او په دې وروستیو کې د وسلوالو د تمویل د سرچینو د لمنځوړلو په هدف له افغان ځواکونو سره په ګډه په فرا او نیمروز ولایتونو کې وسلوالو پورې اړوند د نشئی موادو یو لس کارخانه په نخه کړی دي.
زموږ غله مشال رادیو څخوري په افغانستان کې لتیرو 24 کلون راهیسې روانې جګړې په لکونو کورنۍ ځپلې دي چې هر یو یې د درد او غم کیسې لري. اوس په کابل کې یو غیر سرکاري اداره دا کیسې په یو ځانګړي انداز راټولوي. د خاطرو په صندوقونو یا بکسونو کې د ترهګري قرباني مندي او پلرونه د غمجنو کیسو ترڅنګ د راتلونکي سولیز افغانستان هیلې ساتي. په دې اړه اسوسییټډ پریس خبري اژانس یو راپور خپور کړی چې بشیر غواشه غټک وړاندې کوي.
فیصل غختل ډاکټر شي. هغه د انګریزي او ریاضي زده کړو فیس جمع کولو لپاره کار کوي. کله چې د نورو ورځو په شان یو مخام په کابل کې ل خپل کور واته نو د مور لاسونه یې خپل کړل او ورته ویل چې مين ور سره لري. عدلی حمیدی چې د اوخکو پاکولو او ژړا و درولو کوخه کاوه اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي دا یې د زوی سره اخیری لید کاته وو. د هغه په خبره فیصل په خندا لکوره و خو څو شیبه ورسته د چاودنې درس شو. فیصل د هغه 15 کلن د ترزوی احمد الله او ګڼ نور افغانان په دې ځانمرګي برید کې ووجل شول. تر دې پیښې وروسته د افغانستان جمهوریت او بشري حقوقو غیر سرکاري ادارې د خاطرو صندوق په نامه یو نوښت پیل کړ. دوی اوس د جګړې د قربانیانو او د هغوی د کورنیو کیسې او اسناد راټولوي. سلیم رجبی د دې پروژې مشر دی. هغه د خپلو نورو همکارانو سره یو ځای داسې واړه واړه صندوقونه تیار کړي چې د تیرو 24 کلونو د جنگونو خاطرې پکې خوندي دي. هر صندوق یا باکس چې دردونه پکې ساتل شوی د افغانستان په تور، سور او زرغون بیرغ پوښلی دی. خلک په دې توګه دا هیله ژوندۍ ساتي چې ګران هیواد به یو ځل بیا د سولې او امن کور شي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکلی چې عدلی حمیدی د فیصل په یاد کې د هغه لپاره په ځانګړي صندوق کې د خیرازی په هیله وریجی اېخې دي. کله چې بمی چاودنه وشوه نو هغه کوڅې ته منډې کړې. د هغه زوی له بدن یې وینې روانې وې چې څو شېبې مخکې دا ښکلوله. عادله یوازنې مور نه ده چې له دې درده تیره شوې. په افغانستان کې میلیونونه میندې او پلرونه داسې کیسې لري. د خاطرو صندوقونو د پروژه کې ښځې او سړي راغونډېږي، دوی دوه خطونه لیکي. یو د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو د ترهګرۍ قرباني شوي کس په نامه او بل د ټول افغانستان په نوم. په دې لیکونو کې ځای ځای د مسکا، ژړا، درد، غم، هیلو او ممکنه خوښیو تصویرونه ښکاري. اسوسیټیډ پریس خبری اژانس لیکلی چې د خاطرو د صندوقونو دا نوښت ځکه مهم دی چې په افغانستان کې ډیر خلک لوستي نه دي. دا چاره د دوی لپاره د یو بوګنونکي خو مهم تاریخ د ساتنې ښه لار ده. دا یوازې خاطرې نه دي چې په دې بکسونو کې خوندي کیږي. دلته د طالبانو د ترهګرۍ قربانیانو کورنۍ راځي، یو بل سره د زړه درد شریکوي. د دې پروژې د مشر سلیم رجبی په وینا دا د نفسیاتي یا روحي درملنې کار کوي، ځکه چې وای غم په شریکولو کمیږي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
ولې زړم چې ولې بیا ته چې
هر تر هر بدرنګ زکه چې دا غمینه لژوند د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ خو انده امید نور نه غواړي چې موږ په بیگنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
زموږ جغل مشال ریډیو څخه اوري د پښتون تحفظ غورځنګ یا پښتون ژغورنې غورځنګ په پرلت کې یو سندره ډیره زیاته مشهور شوه. دا څنګه ازادي د پنوم دغه سندره پر ټولنیز میډیا هم خبره شوه او یو د پام وړ شمیر خلکو ته ورسیده. پښتانه هنرمندان او شنونکي وایي سندرغاړي باید د پښتنو د ستونزو او د هغوی د حل لارو په څیر موضوعات په خپل موسیقي کې ځای ورکړي او په ترڅ کې د پښتون قام د سیاسي بیداری له چارو سره مرسته وکړي. هارون باچا په دې اړه راپور وړاندې کوي او لاغه ورسته به بیا تاسو یو سندره واوري او بیا به بل غړي پیلو.
دا د سندرغاړي شوکت عزیز هغه سندره ده چې د پښتون تحفظ غورځنګ د اسلام آباد په احتجاجي ناسته کې په پرله پسې توګه وغږول شو. په پښتنو کې تر دې مخکې هم یو شمېر انقلابي او وطني سندرې مقبولې شوې دي. د ملکند امجد شاهزاد چې شاعر او سندرغاړي دی وایي پښتنو ته که د هغوی د دردونو او کړاوونو خبرې د موسیقۍ په ژبه وشي نو ډېر امکان دی چې دغه سندرې د هغوی پر زړونو او ذهنونو اثر وکړي.
یا خو جرأت نه لري عام ولس چې هغه پړکې چې کم پټ دردونه دي یا کمې جذبې دي یا کم رازونه دي چې د هغې اظهار وکړي او یا ولا چل نه ورځي لفظونه ورسره نه وي د اظهار طریقه ورسره نه وي. نو یو هنرمند چې هغه که پینټر وي که شاعر وي که موسیقار وي دغه هنرمند ولا یوه ژبه ورکړي او بیا شاعر چې شعر ولیکي او بیا یو ښه موسیقار ولا ښه طرز جوړ کړي او په خاو غږ کې هغه وړاندې شي نو د هغې خواږه هم سیوا شي او د هغې تاثیر هم سیوا شي هغه بیا نیغ زړونو ته کوزیږي.
په وروستیو کې د سندرغاړي کرن خان د باچا خانی په کار دا سندره هم مقبوله شوه. نوموړی وایي د دې سندرې جوړولو هدف یې پښتنو ته د باچا خان افکار او تعلیمات ور یادول وو.
زه په دې نه خوشحالیږم چې دا د یو سیاسي ناره شي. زه په دې ډېر خوشحالیږم چې په دې عمل وکړی شي. هر چرته چې پښتون دی هغه دې باید په هر چیز کې باچا خانی وکړي او د باچا خانی معنی په دغه شعر کې موږ ورته ور واضح کړي. دغه پیغامونه دغه خپل مشکل د دې د حل لارې دا باید د خپل نوي نسل ته موږ په ګوته کو هغه دې په وپو یو. هر چا ته چې دغه شعر مخې ته ورځي هنرمند چې په هغه کې د ټولنې د اصلاح د وطن د جوړېدو د خلکو د فکرونو د جوړېدو خبرې نو هغه دې باید هغه ریکارډ.
شاعر او سندرغاړی امجد شاهزاد هم په پښتنو موسیقارانو او سندرغاړو غږ کوي چې په خپلو سندرو کې د پښتنو د ستونزو د هغوی د حقونو خبرې راپورته کړي.
هنر په کار ده چې هنرمند د یو وسلې په توګه استعمال کړي رقام د ګټې لپاره د دې وطن لپاره چې کار واخلي. شاعرانو خو ټول عمر دغه خپل ذمہواری پوره کړې ده، هنرمندانو هم وخت په وخت دغه آوازونه په یوه مؤثره شایسته او پسته ژبه کې خلکو ته رسولې دي. په کار ده چې زموږ هنرمندان سندرغاړي چې دي او موسیقاران چې دي چې د دغه شعرونو انتخاب وکړي او په مؤثره توګه دغه خلکو ته ورسوي. نو دا کم پښتانه چې راپاسېدلي دي راپارېدلي دي دغه جذبې به تاندي پاتې شي، دغه ترانې دغه نظمونه چې دي دا خلک ژوندي ساتي.
کتونکي خپلو هنرونو ته د پیغام رسونې د یوه عمده او اغیزناکه وسیلې په توګه ګوري او باور لري چې د پښتو سندرو له لارې د وطن او نړۍ خلکو ته د سولې او ورورګلوۍ پیغامونه په ښه ډول لیږدول کېدای شي.
سیدا اگیان تا اٹک مظلوم سڑکے اگٹی سیدا اگیان تا اٹک.